په افغانستان کې د مبشندوی بجې سوی. السلام علیکم، ازادي رادیو ته غوږ یاست. پر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبري جنن د شکرې ناروغي پر مسله متخصص ډاکټر ساسو پښتنې ځوابوي. په څو شیبو کې نوریاس نوري د خبرونه پیلوي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې. یوه نړیوال سازمان له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ. په سودان کې د الجزیره تلویزیون د دفتر مشر نیول سوی. که څه هم له جمعې راهیسې په کابل او ننګرهار کې د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او 6 نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکول سوي، طالبان ادعا کوي چې تر پخوا د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې ده. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وثیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه اوس صفر ته راټیټه سوې ده. اسلامي امارت سي عمومي عفو اعلان کړی ده، په هغو باندې ولاړ دي، هیڅ چاته تهدید نه دی متوجه.
خود طالبانو له عمومي عفو سره سره د تیر حکومت د ځینو چارواکو او پوځینو د زورول کېدو نیول کېدو او له درقې راپورونه ورکول سوي دي. طالبانو د امن د ټینګښت او صفر ته د مرګ ژوبلې د رسېدو ادعا داسې مهال کوي چې کابل کې پرون یوې چاودنې یو خبریال حمید سیغانی وواژه. رویټرز اجانس د طالبانو د یو چارواکي په حواله ویلي چې په دې پیښه کې شپږ تنه وژل سوي چې ځینې نور کسان ټپیان سوي هم دي. خو د پروني چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالۍ او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینو له کابله په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړي ویلي
افغانان د څو کلونو جګړو، ناامنیو، سخت وچکالۍ او کرونا وبا له کابله ډیر زیانمن شوي دي. په ملیونونو نور نن سبا له اقتصادي ستونزو کړيږي. را روان ژمی به د لا زیانونو او کړاو سبب شي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر له نړیوالو سازمانونو غوښتنه وکړه چې افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه وکړي. په ایکوادور کې چارواکي وایي په یوه زندان کې د تازه شخړې له کبله لږ تر لږه 18 بندیان مړه او 25 نور ټپیان سوي. په دغه زندان کې روان کال د بیلابیلو سیالو بانډونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړه سوي دي. د ګوایا کوویل ښار زندان کې د ځینو اختلافاتو له کبله د سیالو بانډونو ترمنځ تازه شخړه تیر جمعه وروسته له هغې پیل سوه چې د یوه بانډ مشر له زندانه تر ټاکلي وخت مخکې خوشي سو. په زندان کې دغه شخړه تر نن یکشنبه روانه وه، تر هغو چې د پولیسو قطعي زندان ته ننوتلې، هلته یې وسلې، چاودیدونکي مواد او تیره وسایل کشف کړل. د زندان له ودانۍ د باندې په زغروالو موټرو کې سرتیري هم د امن د ټینګښت لپاره ګمارل سوي دي. په قطر کې ډیره الجزیره تلویزیونی شبکه وایي د سودان امنیتي ځواکونو پلازمینه خرطوم کې د دوی د دفتر د مشر پر کور چاپه وهلی او نیولی دی. الجزیره تلویزیون نن د سودان لپاره د خپل دفتر د مشر المسلمی الکباشی په باب نور جزئیات ورنکړل. دا راپور داسې مهال ورکول کېږي چې د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو پر یوه لویه ډله د ډزو او اوشلن ګاز د کارونې له کبله 15 کسان ووژل سول. په خرطوم او نورو ښارونو کې اعتراض کوونکو د پوځي کودتا په اړه خپل اعتراض څرګند کړ. د سودان په زرګونو وګړو د صدر اعظم عبدالله همدوک د کابینې د پرځول کېدو پر خلاف لاریونونه وکړل. د اکتوبر د 15 نیټې پوځي کودتا د دې سبب سوه چې لویدیز د سودان لپاره د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت بشري مرستې کنګل کړي. سودان کې له امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې تر لاسو زیات معترضان مړه او نږدې 200 نور ټپیان سوي دي. د جرمني صدر اعظم د کورونا وایرس د څلرمې څپې د لا خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه. انګلا مرکل پرون په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړ چې را روانې اونۍ به سختې وي. د جرمني صدر اعظم له خپلو وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه داسې وخت وکړه چې د کورونا وایرس د تازه پیښو د زیاتوالي له کبله شاید د جرمني د روغتیايي څارنې سیستم چې په اروپایي ټولنې کې زیات شهرت لري تر فشار لاندې راسي. جرمني په تیرو 24 ساعتونو کې په رسمي ډول د کورونا وایرس 5,196 مثبتې پیښې ثبت کړي چې تر دې مخکې دومره لوړ شمېر نه و ثبت سوی. په کورونا وایرس د 228 کسانو مړینې په جرمني کې په کورونا وایرس د مړو ټول شمېر 9,618 ته ورساوه. په بلغاریا کې د پارلمان د غړو او ولسمشر د ټاکنو لپاره درې ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. هڅه کیږي د دغو ټاکنو له لارې داسې یو حکومت جوړ سي چې وکولی سي د کورونا وبا، د انرژي د بیې لوړېدو او اداري فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. اټکل کیږي چې یو ګوند به هم ونه سي کړی په یوازې سر په دغو ټاکنو کې اکثریت رای خپلې کړي. دا په بلغاریا کې روان کال د خپل ډول له مخې درېمې ټاکنې دي. شاید دغه ټاکنې به د دغه هیواد په ویشل سوي پارلمان کې پر یوه ائتلاف خبرو اترو ته لاره پرانیزي. او ټاکل سوي د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وسي. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت د ماښام 6:30 بجې د دوبۍ د کرکټ په سټېډیوم کې مسابقه وکړي. په نیمه پایلوبه کې نیوزیلند انګلستان او استرالیا پاکستان ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته ووتل.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. نن د نومبر 14 د شکرې دیابېټس نړیواله ورځ ده. د دیابېټس نړیواله ورځ په 1991 کال د دیابېټس نړیوال فدراسیون او د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا په ټول نړۍ کې د شکرې د ناروغي د زیاتوالي له امله چې په هغه وخت کې د شکرې ناروغي ډیره زیاته شوې وو نومول شو او له هغه وروسته هر کال د دې لپاره لمنځل کیږي چې دغه ناروغي ته د خلکو او روغتیایي چارواکو او روغتیا پالانو پام واړوي. په افغانستان کې هم دغه ناروغي په خلکو کې ډیر لیدل کیږي. د همدې لپاره مو نن هم د شکرې یا د قند د ناروغي موضوع غوره کړی ده. د خبرونه ته مو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر